آزاده به سپور کی.
در امواج آزادی
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلی د دوونو پترس کې اسلام آباد ته یو امریکایی پلاوی بلار بیرته ترستون شو بل ورخلی او دریم به تورزی ورسته ورشي. دا پلاوی له پاکستانیانو سره د راپورونو له مخې تر ډیره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې کوي. په دغو درویو حیاتانو کې لومړی امریکایی پلاوی د اونۍ په پیل کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې جولی تا والس نویس په مشې اسلام آباد ته ولاړ او بیرته واشنگتن ته ستون شو. یو پاکستانی چارواکی د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دې غوښتنې ته پاکستانی لوري مستقیم ځواب نه دی ورکړی، خو له پاکستانه د اغلې نویس تر ستنېدو وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر په پېښور کې وی غونډې ته وویل چې دی د حکومت د دې پرېکړې ملاتړ کوي چې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هېواده وایستل شي. جنرال منیر زیاته کړه چې غیر قانوني بهرنیو د پاکستان امنیت او اقتصاد اغېزمن کړی دی. د پاکستان د امنیت په تړاو د دغه هیواد سرپرست سر اعظم انوار الحق کاکړ تیره میاشت ویلي وو چې په کابل کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي پیښې 50% کې زیات شوي او ځان وژونکي بریدونه 1500% زیات شوي دي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د دولس کارپوهانو یوې ډلې په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شو پر اسلام آباد ږغ وکړ چې بې دلیله او بې سنده دي کډوال د تروریزم له خطر سره نه تړي. پاکستان د خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې پیل کړ چې تر دې دمه د راپورونو له مخې شاوخوا 4.5 لکه افغانان افغانستان ته استول شوي دي. دلته له میلمنو سره دا مسله چیړو چې د امریکایي پلاوو له دې سفرونو سره به په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت یو څه بهتر شي. دا هم سوال دی چې آیا دا درې سره امریکایي پلاوي یوازې د همدې مسلې لپاره تللي دي؟ که هو ولې، که نه نو د څه لپاره دا سفرونه؟
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
په دې خبرونه کې د هغه میلمانه چې په خبرونه کې را سره ملګري کیږي یو به تاسو ته معرفي کړم. تر اوسه پورې د سیاسي چارو کتونکي تاج محمد تلاش په خبرونه کې را سره دی. تلاش صاحب، تاسو خبرونه ته شرحلی، ستاسو په باور تاسو څه فکر کوئ چې دغه امریکایي هیاتان په دومره لنډ وخت کې د څه لپاره اسلام آباد ته روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته شیبا صاحب، د رادیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګ تخنیکی همکارانو ته او ملمنو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم.
وعلیکم.
فکر کوم امریکایانو ورتګ پاکستان ته د دریو هدفو لپاره ده. لومړی هدف دا ده چې پاکستان څخه باید افغان کډوال هغه څوک چې قانوني اسناد لري او د دوی د حکومت د پاره ګواښ نه ده او د مهاجرت د قانون سره په ټکر کې دا یو عمل پاکستان تر سره کوي چې د امریکا استازي مجبوروي چې د هیواد ته سفر وکړي او هغه مسائل ورسره په ښکارا او په واضح توګه ورسره مطرح کړي چې دا عمل د ټولو منافذه قوانینو خلاف ده او بلې خوا افغان نوی حکومت چې اسلامي امارت ورته ویل کیږي هغه هم دومره بودیجه او اختیارات په واک کې نه لري. له بلې خوا ټولې نړیوالې سرچینې مالی په وچې دي. نو لومړی هدف پیدا وی چې دا ماجرین کوم چې د تاسو حکومت ته ګواښ نه ده دا تفکیک کړی سره بل اخر دی به د خپل د ژوند دغه هیواد کې تر سره کړی او مخ ته ولاړ. زم هدف ز فکر کوم چې د امریکایي آیاتانو دا ده چې یو قسمت د پاکستان د هیواد خاوره لکه په خوای چې په قرا په واکه ورکړی و بیا په کې را په واکه ورکړي په دې معنا او په دې مفهوم چې ګواښ ګواکې دلته تهدیدات او تهدیداتو په اساس باندې موږ واړو چې تاسو هم سرمایه گذاری وکي نظامی او هم نظامی جواب ورتراولی چې دا هم یو مسله ده. زه فکر کوم دریم هدف دا ده چې پاکستان غواړي په اقتصاد کې دیوالی سوایده، نو اقتصادي کریډیټ هم د دې مسایلو پر بنیاد باندې ترلاسه کړي او ورته ووایي چې چیرته امریکا هیواد دا مرستې له ما سره کوي دا د شرطونو ته غاړه ږدم، او کمی کوي د شرطو ته غاړه نه ږدم، هم مهاجرین باسم، هم خپل ځمکه په کرانه درکوم، او هم د تا سره سیاسي او ډیپلوماټیک روابط لږ سړوم، او ته د سخت ورځو سره له ما سره مرسته نه کوي. خو زه فکر کوم چې دا مسله په دې پاکستان ته موقته اداره یو ډیر قوي جیم روان ده چې د دوغو کسانو په واسطه باندې پاکستان هیواد دې اهدافو ته ځان ورسوي، چې هم د اقتصاد له لحاظه ځان قوي کړي، هم ټي ټي پي وځپي، او هم وغواړي چې خپل خاوره په کراور کړي، او هم به دغه کلیدي مهرات او مخکې له مخکې پاسپورټونه د مختلفو هیوادو آماده شوي، چې کله یې حکومتداري د سرپرستي پای ته رسیږي نو بیا به تښتي هغو هیوادو ته به پناه وړي چې مخکې له مخکې چا د ګیم سیاسي ګیم لوبه جوړه کړې ده.
تلاټ صاحب، د څرنګه چې تاسو دا مسله تشریح کړه، تاسو اقتصاد ته هم اشاره وکړه، په داسې حالت کې چې په نړۍ کې هلته په غزه کې جګړه روانه ده، او هلته په اوکران کې جګړه روانه ده، او هلته نور ځینې کړکیچونه په نړۍ کې شته، او اقتصادي وضعیت هم له لوی سره له کورونا را وروسته په دنیا کې هغه سینه دی لکه تر هغه مخکې چې و. په داسې شرایطو کې او پاکستان هم له داسې یو اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې اقتصادي رشد به د نړیوال بانک په وینا 6 کال ډیر کم وي نسبت تیر کال ته، او کال په کال د دوی اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. نو له پاکستان سره یې ممکنه ده چې امریکا مرسته وکړي او کې کوي؟ که څه هم تاسو یو څه تشریح کړه، علت به یې څه وي؟ بیا هم په څه اساس باندې به مرسته وکړي؟
لومړی هدف یې دا ده چې پاکستان د امریکا یو متحد هیواد په تاریخ په څپو کې تیر سوی ده، چې دا متحد توپ نه غواړي امریکا د منځنۍ او د مرکزی آسیا په اساس باندې امریکا خپل دغه هیواد د په تاریخ په څپو کې له لاسه ورکړي. یو اساسي دلیل یې دا ده. دوم اساسي دلیل یې دا ده چې پاکستان د امریکا ډیره زیاته سیاسي او اقتصادي غلامي کړې ده، او په دې اساس هم نه غواړي چې هغه غلامي لاسه ورکل سي، او هغه اړیکې ترنګلي او یا لقام ولویږي. دریم دلیل یې دا ده چې پاکستان خپل عامو وګړو مجبور کړی ده، هغه ژوند غواړي، یا معیشت یې خپل غواړي، یا صادرات غواړي، یا واردات غواړي، یا پانګونه غواړي. نو په پاکستان کې یو غټ جمعیت پروت ده. دا دریم دلیل. او څلورم دلیل دی دا غدا چې ټي ټي پی هم دوی ته ډیر سخت جدي ګواښ ده، په دې اساس باندې هم غواړي امریکا پاکستان د امریکا سره اړیکې ډیر نږدې کړي او اقتصادي او نظامی کریډیټ ترې لاسته کړي. نو دا څلور دلایل فکر کوم چې
مننه تلر صاحب. په خبرونه کې د سیاسي چارو کتون کې شینکی کډوخیل هم را سره ملشوه، د اغلی کډوخیل هم هرکلی کوم. اغلی کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ تلر صاحب د ټي ټي پی ګواښ ته اشاره وکړه، ستاسو په باور تحریک طالبان پاکستان د پاکستان لپاره څومره جدي تهدید دی؟ او که چیرته جدي تهدید وي، د غرب دلچسپي په څه کې ده چې آیا دا ډله وځپل شي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملما او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. ټي ټي پی زما په نظر هم ګواښ کېدای شي، هم ګواښ نشي کېدلی، ځکه چې مربوط دا ده چې څومره د پاکستان استخبارات او د پاکستان فوج کولای شي د ټي ټي پی نه د خپل اهداف لپاره ګټه واخلي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په مرحله ته نه دي رسېدلي چې دوی ونشي کړی پسلا ټي ټي پی مهار کې مدیریت کې یا دغه خطرات کم کې. خو موږ په بل طرف ته چې وګورو چې د پاکستان په مجموع کې هغه سیاسي ثبات او اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده، نه د پام دی خاطر یو اندازه په نور مسالې کې دومره ښکیل شوی دی چې د ټي ټي پی د مدیریت لپاره کافي وخت نه لري. او بل طرف نه دی مطمئن دی چې طالبان کوغړ کوونه غواړو د پاکستان په خلاف داسې یو کوم اقدام نه کوي چې پاکستان ته یعنی اولوی صدمه او ضربا ورسیږي. معلوم ده د کوم څه د مثلا ټي ټي پی او ورته افراطي ډلې په منطقه کې پاتې شي او رشد وکړي، دا خود په خود یو د منطقه او د جهان لپاره یو ستر ګواښ جوړېدای شي، ځکه چې هغه حالت پالیسیان چې پاکستان فوج درلودل او استخبارات او په داسې افراطي ډلو باندې اتکا کول او په دې افراطي ډلو باندې پاکستان او افغانستان او هند به ثباته کول او د خپل د امنیت ساتلو په خاطر خوندیتوب په خاطر باندې د ډلونه کومه کې برسته وغوښتله، دغه پایله به خپل پاکستان ته هم خوره ګرانه تمامه شي.
مننه. مخکې تر دې چې د بحث اصلي موضوع ته د امریکا یا پلاو د سفر ته اشاره وکړم، د ټي ټي پی په برخه کې به دغه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړم چې اسلام آباد وایي په 2000 کال کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې 940 بریدونه وکړل. په بل کال یعنی 2020 کال 190 بریدونه وکړل. په دریم کال 2020 کې دا حمله 210 ته زیات شوې. او په تیر یو کال کې چې تر اوسه پورې لا کال هم بشپړ شوی نه دی، دا بریدونه تر اوسه 310 ته رسیدلي دي. البته دا د اسلام آباد د راپور په سند دا خبره کوم. کراشم د امریکایي هیاتانو سفر ته چې اسلام آباد ته کړی دي، اغلی کړو خیل که ستاسو نظر واخلم، مخکې مې د تلاش صاحب نظر واخیست، تاسو څه فکر کوئ چې د سر په سر د درې هیاتانو تک چې به بیرته ستون شو بلې په اسلام آباد کې دی او درې مې را روان دی، یعنی څه؟
امریکا ته لپاره فکر کوم چې پاکستان مهمه ده، ځکه چې پاکستان اوس په یو ډېر نازک حالت کې قرار لري او هر څومره چې پاکستان بې ثباته شي، وضعیت خراب شي، شاید وضعیت له کنټرول نه وځي، ځکه چې افغانستان سره جوخت پروت دی او بل داسې د پاکستان خپل موقعیت چې مثلا چین سره ډېر نږدې اړیکې لري او پاکستان همیشه امریکای د خپل اهداف لپاره پوره پوره کارولې ده. معلوم ده د پاکستان جنرالانو کافي پیسې اخیستې او کوم اهداف چې امریکای درلوده د پاکستان لارغه پوره عملي کړی دي. نو په اوسنی حالت کې د پاکستان وضعیت خرابېدل، بل طرف دا چې په پاکستان کې افراطي ډلې شته، په همدغه رقم افراطي ما ذهنیتونه شته او بل داسې مثلا پاکستان په نیوکلیر اصله باندې سمبالي مملکت د خپل مکدیش چې مثلا یو تهدید جوړ شي، واس مچ وجهت له کنټرول څخه وځي، نو د پاکستان د امریکای لپاره مهار کول مشکل کیږي او دا د امریکای په توان باندې هم تمامېږي. نو هر څه په منطقه کې ثباتي د لپاره مدیریت کول، د خپل ګټو خوندي ساتل، خپل اهداف لپاره رسیدل، دا ټول مهمه مسله ده. او بل داسې په دې وخت کې مثلا پاکستان سره همکاري ونه کوي، خو مرمد کې د شغل نزي دارینه همسایه چې چین د هغه ته مخه کې او کې دې شي چې لابدنه هم د امریکا د دې چې د لاس ورنه کې. نو زه فکر کوم چې د بل لواچ مثلا د امریکای لپاره فرانسېما مهمه یي چې هغه د وضعیت یا بحران دومره جدي نه سي، هغه دغه مدیریت ته مشکل ویني. د بغب خاطر فکر کوم چې د پاک د فرانسېن لپاره هغه هم درګه د خپل پاکستان د وضعیت بهتري په خاطر باندې امریکا به یو اندازه اندېښمن وي او د اړیکې په ساتي او غواړي بس له نږدې نه دا موضوع وڅېړي، مدیریت کې یا له پاکستان او روسیې څخه کولای شي.
مننه. تلار صاحب، د امریکایي هیاتانو ته چې ګورو، دا دریم هیات نه ده معلوم چې د چا په مشه اسلام آباد ته ځي راتلونکي ونی، دا دوه هیاتان چې ورته ګورو، دا یو ډول ټیټ رتبه دی که څه هم دا یو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله و خو د کډوالو په چارو کې مرستیاله. او بل هیئت هم د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست په مشرۍ هیئت ته چې نن په اسلام آباد کې هم له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، او هغه هم له ټیټ رتبه چارواکو سره، مثلا د افغانستان لپاره د پاکستان له خاص استازي سره. فکر وکړئ چې پاکستان ته د نړیوالو تګ راتګ هم اغه ساته راکټ شوی د کداسي وي، نو د پاکستان ارزښت کم سوی نه دی؟
فکر کوم ډیپلوماټیک او روابط په تاسو کتو سره جناب شبر صاحب دا اصول دي چې د هر ساته مامور باید دغه ساته د مامور سره لیدنه کتنه وکړي. امریکا یو شګیم پایل کړی دا او پاکستان هم ډیر ورته وشيار ده. اول کوشش کوي چې په ټیټ لیول سطح باندې د لیدنې کتنې تر سره شي چې د ټیټو سطح نظریات څرنګه دي. ولې په دا خاطر کومشه د منیجمنت او یا د مدیریت هرم ته فکر وکړو. دا سیاسي روابط داسې دي لکه د هرم په لومړی سر کې او تطبیقات مرحله په مرحله ټیټ ځي که هغه اخیری سطح ورسره موافقه نه وي او هغه لوړه سطح موافقه وي دغه تطبیقاتو کې به ډېر زیات ستونزې او مشکلات رامنځته شي او ډېر ځنډ به ونیسي او په ډېرو مشکله به تطبیق شي. نو د هرم منیجمنټ ته په سیاسي چارو کې کتو سره دوی غواړي چې اول دغه د هرم لومړنۍ طبقه یا هغه اول سټیپ چې ورته وي دغه جنې پیل کړي او شروع یې کړي. نو بیا ورو ورو مرحله په مرحله هغه مغرب هم چینچوي هغه افراد به هم چینچوي او بالاخره توماس ویسټ به دغه موضوع راجع کیږي چې په لوړه سطحه باندې حتی د رئیس جمهورانو په سطحه باندې دا موضوع مطرح شي. نو د دې لپاره به هم بستر اوار وي هم به مخکې له مخکې توافقات وي هم به نظرونه تبادله شوي وي او هم بیا د پروژې د تطبیق لپاره کومه موانع رامنځته شوي نه وي. زه فکر کوم چې داسې موضوع ده ځکه له ټیټې سطحې باندې دغه سفرونه پیل شوي دي.
تلر صاحب مننه. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
احمد شبریم ازادي پڅپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو پاکستان ته د امریکایي پلاوو سرپ سر سفرونه دي چې د دوو نوی پترس کې یو پلاوی تللی بیرته ستون شوی بل پلاوی اوس په اسلام آباد کې دی او دریم به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ورسیږي. دا هیاتان د څه لپاره سیمې ته راځي؟ په پروګرام کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل او د سیاسي چارو کتونکي تاج محمد تلاش. اغلی کړوخیل د ټام ویسټ د ټویټ په اساس باندې چې ورته ګورو دی وایي چې زه اسلام آباد ته ځم بیا دوهې ته سفر کوم سعودي عربستان ته ځم. څه فکر کوي چې دغه سفرونه له لوی سره په سیمه کې آیا د سیاسي هلې ځلې د امریکا زیات شوې دي او که څه شی دي؟
معلوم در سیاسی حالی زلو خوب زیادی شوی خواهد فکر کما چه تامیس که ماموریت چه دی امریکا دی حکومت طرف لری دیگه ماموریت دی کامیابی یا دی پرمختگ دی پارا معلوم در دی منطقی لوبغالو تا یا کسان چه کدش معصر واقع شی دی غوی همکاری تا هم ضرورت لری یا دی غوی پسلا همغگی توب تا هم ضرورت لری چه بغا که سعودی عرب دی او که آقا پا قطر تا تک ده او که اغا پاکستان تا معلوم دار چون ده خارجه وزارت استازه ده و اغا مسائل چه کولشی تحصیل گزار ووسی ده افغانستان پا وضعیت بندی یا ده افغانستان ده مشکلات و کمولو پا خاطر بندی نو پام ده خاطر با بدون شک چه تمس بخبال حال زلک کبی او ترسو پوری حکومت نه دا کسان په دې هغه کې په اصطلاح د دې معزلې په حال کې مثلا داخل
په هغه لیکړو خل په دې تیرو څباندې دوه کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان شوي دي د امریکا ډیری هڅې د سويچ په قطر کې به د طالبانو لاسازو سره کتل یا له نورو سره به د افغانستان په ارتباط په قطر کې خبرې کولې. کله ناکله ټام ویسټ ترکیه ته سفر کاوه هلته به له ځینو فعالانو سره کتل لیکن دا پلا اسلام آباد ترجی تر دې مخکې د امریکا بل هیات راځي او د امریکا بل هیات را روان دی او سعودي عربستان ته هم دا سفر روان دی او قطر ته هم او اماراتو ته هم البته سفر کوي. یعنی کدا هلی ځلې لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې وخت کې زیات شي ودی ولې باید زیات شي څه تغییر راغلی؟
خود تغییر خواهم مهم هم داده چه دنیا وضعیت دیر حساسه شوایده زفکر کلومه چه امریکا باید سخبال حال زیاده که یو خود کده شده امریکا خپل انتخاباتي موضوعات او کمپاینونه یا د حکومتونو هغه د برنامه د موافقت یا کامیابی مسله ده. دوه مسله ده چې وضعیت په منطقه کې خورا لننګونو سره مخ ده. پاکستان وضعیت فوق العاده خراب ده. هر څومره چې د پاکستان وضعیت خرابېږي بحرانی کېږي دغه تاثیرات به د امریکا په هغه ځینې کړنو په منطقه کې د امریکا د ګټې د خوندیتوب په خاطر باندې هم کېدای شي ان ضرر رامنځته کړي. نو د سید چې مثلا تاومس مثلا د افغانانو سره لیدنه کتنه کړې د یو نظریه تاریخي، اما د افغانستان د اوسنی وضعیت د بهتری په خاطر باندې معلومدار په منطقه کې یا هغه ممالک چې کېدای شي یو مثبت یا معاصر رول ولوبوي، د غوی همکاري، د غوی همهغږي، د غوی کانې کول او غوی دخل کول د ډېر مهمه اواړی نه ده. او دا زه فکر کوم چې دا یو امیدوارم چې دا یو ښه سفر وي او لاسته راوړنې ولري، او که وکړي چې همدغه ممالک علاقه مندي وښيي او د خپلو روابطو نه پوره په اصطلاح استفاده وکړي، که وکړی شي چې که همکاري وکړي. چې متاسفانه طالبان تر اوسه کوم هغه په خپل دریز باندې چې ولاړ دي هغه کې بدلون نه راځي، او همدارنګه د پاکستان وضعیت څنګه بهتره شي، پاکستان څنګه کولای شي چې بهتره رول ولوبوي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول هلې ځلې په همدې خاطر باندې دي چې تاومس خپل ماموریت یو اندازه کامیابی کړي. د خپل د بایدن د حکومت د موافقت مسله ده، او همدارنګه هغه بحراني وضعیت چې په افغانستان او پاکستان کې ده، نو د ټولو اندېښنو په خاطر ده.
مننه تلار صاحب. د افغانستان خواته کرا وړو، د افغانستان نظر تاسو له کابل را سره یاست. په کابل کې د طالبانو چارواکي څه وایي چې دغه سي یو حیاتانو ته چې سر په سر اسلام آباد ته ځي، دغه ته په سترګ ګوري؟
فکر کوم چې تاسو د مجاهد صاحب خبرې به پرونه اوریدلې وي. دغه څرګندونې دا وی چې د دې حیاتانو سفر هلمند یو چې د افغانستان په دریو برخو باندې مثبت سوری وغوړوي. اول د مهاجرینو مدیریت منظم سي او افغانان ونه ځورول سي. دا مسلمانان دي او د مهاجرت د قانون ته په کتو سره هغه تعامل د دوی سره هم وسي، او هغه څوک چې دوی ته ګواښي او هغه څوک چې دوی ته ګواښ نه دی تحقیق کړي، فرق کې وکړي او عمل ترسره شي. کومه مرحله د خپلوا چې موږ تاسو مسلمانان هیوادونه یو، یو بل سره شي اړیکې باید وپالو، او دیو بل په درد او غم باندې سره مشترک فکر ولرو، او روابط هم باید منظم وي. دریم فاکتور دا و چې کتا سو ادا کوي چې ټي ټي پی مشته غواښ ده د افغانستان په خاوره کې روزل کیږي او مشته راځي، موږ اطمینان درکو چې د افغانستان په خاوره نه بل هیواد نه تهدید شته، او نه اجازه ورکو، او دا نظامی او ملکی ظرفیت د افغانستان په اسلامي امارت کې موجود ده، او همدارنګه موږ نه غواړو چې بل هیواد ته
امریکایی حیاتان که د افغانستان په ارتباط خبرې کوي باید له دوی سره خبرې وکړي. څه فکر کوي چې دوی خو په دوحه کې خو هم ځین وخت خبرې کړې وي، دغه شرایط نه دی مساعد شوی؟ یاد ملګرو ملتونو راپور هم خپور شو ځینې غوښتنې د طالبانو له حکومت درلودې، هغه هم په خپل حالت پاتې شو. فکر نه کوي چې د افغانستان د اوسنی واکمنانو تعامل کله نړیوالو سره سری نشي، ممکن همدغه د افغانستان په سر بیا لکه د تیرو څو لسیزو کې چې په نورو هیوادونو کې خبرې روانې وي، خبرې به په نورو هیوادونو کې روانې وي؟
فکر کوم چې دا موضوع باید امریکایان درک کړي چې کله په قطر کې دوی سره په ګونډه سول، څنګه مات کړل او څنګه مدیریت یې د دې جرګې تر سره کوو، په دا لوبه په سیاسي نظامي لحاظ باندې څنګه په خپله نفع وڅرخوله. امریکایان او هغه نمایندگان چې پاکستان ته راځي شیبر صاحب هغه ډارېږي، ا دې امارت د چارواکو سره خوله په خوله نسی کېدلی، ولې د امارت د چارواکو ظرفیت نه لري او نسته کې
کله چې حتی خلیل زاد مشتاس شاهدان یو څو جلسې د افغانستان نیمای مشان وری ورغلل، دوی په خپل دریز ولاړو ډیر قاطع متحدانه نظامی سیاسي اقتصادي واک ټول په واک په لاس کې راوړ، او حتی پر خلیل زاد پورې داسې قوي ډیپلوماټیک کسان یې مات کړل چې هیڅ فکر نه ورته کېدای. په پوره ټیټه سویه کسان چې د امریکا نه پاکستان ته راغلي، زه فکر نه کوم چې د اسلامي امارات د چارواکو
خبره ده. خو د دوی تقاضا داسې د دوی خو تقاضا هم داده چې ورسره خبرې وکړي. بله،
دا په ټیټه سطح باندې کوم تقاضا چې تاسو سوال کوئ، زه د تاسو د سوال په هدف هم تر اوسه پوهېږم او پوهېږم چې څه سوال کوئ. نو په دې چې سویه حیاتان چې پاکستان ته را روان دي، اسلامي امارات باید خپل تګلاره باید او خپل اعلامیات باید دوی ته ولري چې موږ یعنی خبر یو چې په څو مواردو باندې بحث کیږي. خو د افغانستان مسله ډیره واضح ده، په دغو څلورو یا په دریو ټکو کې رانغاړو، او هیله مند یو چې کوم لیدلې د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په تړاو کیږي او یا هم د افغانستان بحث کې راځي. موږ هم یو دولت یو، موږ هم یو نظام یو، او شل پنځه کاله مو مبارزه کړې ده. راځي له ما سره وغږیږي، په کومه سویه سره باندې را سره غږیږي، او د افغانستان جغرافیه امن ده. خدای نه خواسته تاسو د خبرو په تایید باندې داسې یو مسلې ته ورمن نوځو چې بیا د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه باندې فیصله کیږي، او افغانستان بیا بل کودال یا رنګ د جنگ ته داخل شي، او کلونه کلونه نور ونیسي، او کلونه کلونه نسلونه سره در به در.
مننه تلار
صاحب، پایانه تاسو
ته لمن دی ما چې دا لوبه دوباره تکرار نکړي. مننه. پام دې برخه کې به د اغلی کډوخیل نظر وخلم. اغلی کډوخیل، څه فکر کوئ چې د سیو حالت نه روان چې په افغانستان کې دنن واکمنان لنړیوالې ټولنې سره په اصلي تعامل کې نه دي، د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، او لکه څنګه چې تلار صاحب هم اندیشنه څرګند کړه، کچیرته بهرنیان د افغانستان له گاونډیانو سره خبرې کوي، نو ولې به د افغانستان وضعیت ته څوک داسې فکر ولري چې د بهبود په خوا ممکن روان شو؟ ځکه چې گاونډیان طبیعي خبره ده چې خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
مالم تر دې هر چا لپاره خپلې ګټې مهمه دي، او مهمه هم ده چې طالبان هم د افغانستان ګټې تشخیص کړي او د غل لپاره باید جدي اقدامات وکړي. فعلي مشکلات چې ما په ان باندې موجود دی، او که او تر اوسه پر به ملي ټولنه مستقیم دوی سره نشي کولای خبرې اترې وکړي، ځکه چې دا د واک ویش یا د اختیارات په افغانستان کې ډېر په نامعلومه وضعیت کې دي. یو طرف په کندهار کې دوی تلاش لري چې هلته یو قوي بیس جوړ کړي، ټول تصابیم له مغه جنا صادره شي، او هغه د ملي ټولنې سره مستقیم اړیکې نه لري او نه چا سره ګوري. دومره موضوع د کابل دی چې په کابل کې کومه کابینه چې ده، هغه د صاحب د صلاحیت نه ده، تصامیم نشي نیولی، عمل نشي پرې کولی، وعده نشي کولی. نو په همدې خاطر یو سمبولیک وضعیت کې قرار لري. زه فکر کوم چې دغه مشکوک حالات یا مخشوش وضعیت چې په تصامیمو کې اوس طالبان او حاکمیت سره مخامخ دی، په ملي ټولنه ځکه شاید مستقیمه دوی سره خبر نشي کولی، که مثلا نغوی راسي او ښاغلی متقي سره وګوري، او ښاغلی متقي هغه څوک نه وي چې مستقیم له خپل مشر سره وغږیږي کې واغه تصامیم بیرته مثلا عملي کې کوم وادي، بلکې نو دا یو ستره نقصه هم دغه ده. دوه موضوع دا چې مثلا همیشه ښاغلی متقي ځینې ځایونو ته سفر وکړ، او ځینې وادي هم که وکړلې او نشو کړی چې هغه پلي کړي، او د نن او سبب هغه باندې موضوعات معتلکی مثلا د په تاسو مثال د نجونو د زده کړو مسله، نو دنیا ورقب ته که دوی په دغه وضعیت باندې دوام ورکړي، د اعتبار خپل لاس ورکړي، او شاید دنیا په آینده کې دوی سره خبرې ونه کړي چې کوم وعده سي کوي یا په عملي کولای نه شي، او بیا داسې په خپل دریز باندې ولاړ دي، او هغه یو په بل شکل باندې توجه کوي. نو ورو په ورو په نظر باندې دا یو خپل یو صدمه ده چې دوی خپل حاکمیت ته رسي، امیدوار یو چې په همدې باندې خپل تجدید نظر وکړي، غیر دغه نه کېدای شي بیا هم هغسې یو وضعیت رامنځته شي چې نور به بیا لپاره تصامیم نشي او په تل کېږي به نه داسې مستقیم دوی پخپله.
مننه تلار صاحب، د دې کڅه هم د په یو ډول د پروګرام برخه ده، خو بیا هم د دې نجونو د مکتب په برخه کې کله ناکله ځینې اوازې هم وش په دې ورستیو کې خبرې شوې چې ممکن دا مکتبونه خلاص شي. تاسو په کابل کې یاستئ، څه پرمختګ پکې شوی؟
فکر کوم چې د اسلامي امارات اعلامیه به تاسو هم شیبر سه مبارک کتلی وي. د جنو پاره قطع یو حکم بیا صادر شو چې په نصاب کې کومې کمیټې ته چې مسولیت ورکړل شوی ده نصاب کې ډېره جدي موضوع تر دوی میاشتو وڅېړي او تکلیف کړي څلورو تر څنګ تکمیل کړي او باید هغه شرعي حدود چې دي هغه باید په نصاب کې څرګند وي او هر څوک پوه شي چې شرعي حدود باید په نظام کې په اسلامي نظام کې باید تطبیق شوی وي. نو د هر صنف سویې ته په کتو سره عمر ته په کتو سره او د مضمون کیفیت ته په کتو سره او معاصریت ته زه فکر کوم چې دا موضوع هم په چټکۍ سره روانه ده. نو نصاب دی و تعلیمی نظام اساس ده. کله چې نصاب نوی نو استاد به چې شې درس ورکړي کوم موضوع به درس ورکړي څو دقیقې به درس ورکړي
دا مهمه ده. لیکن څومره وخت دا هم دا اعلامیه ما هم وکتله لیکن واضح نه ده. یعنی مثلا پکې دا نه ده څرګند شوی چې تر دغه وخت پورې به دغه کارونه بشپړ شي لکه په پیل کې چې مکتبونه بند کړل وای تر ثانی امر نو معلومه نه ده چې کله به خلاص شي.
زه فکر کوم چې د غدرې میاشتې لپاره مهلت ورکړل شوی ده چې دا مسله د نصاب راټول شي او په خیر سره یو بل زیری به د راتلونکي تعلیمي کال لپاره ان شاء الله موجود وي.
بس خدای دې وکړي یوه خبرتیا وروسته بحث دوام ورکو او د بحث اصلي ټکی ته چې اسلام آباد ته امریکایي هیاتان تللی دي په هغه برخه کې به بحث دوام ورکو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
آزادۍ څپو کې پروګرام له آزادۍ رادیو اوري په منځني سبا 12 شپږ نیو او تاسو د خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د بحث موضوع مو د اسلام آباد ته د امریکایي هیاتانو تک د خبرونه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکو شینکی کډوخیل او د سیاسي چارو کتونکو تاج محمد تلاش. اغلی کډوخیل ملګرو ملتونو په روسیو کې پرون هم په پاکستان باندې ځغ وکړ چې د تروریسم افغان کډوال له تروریسم سره باید پاکستان ونه تړي او ځکه چې هغه بے وسله خلک دی اول ته پاکستان ته تللی دی او مشکلات لري او پناه اخیستی دی. د ملګرو ملتونو دغه رقم غشتنی تر څو بریده ګټه کول شته چې د افغان کډوالو ژوند په پاکستان کې اوسه وسکړي.
ډېر مهمه ده چې باید ملي ټولنه خپل غږ ورته کړي او فشار د پاکستان په فعلي حکومت باندې راشي چې د فعلي حکومت تصمیم نه ده. مطمئنه چې دا د فوج او د استخباراتو برنامه دي چې د ملکی حکومتونو لاره مخته بیایي. که دغه فشارونه نه زه فکر کوم پاکستان باندې کېدای شي چې هغه څه دی وړي مناسب وسی. خو دوی زه مطمئنم چې پاکستان همیشه د افغانستان مهاجرینو نه په داسلوي کاله کې پیسې یو وسیله یو ابزار د فشار ابزار نه په شکل هغه څه استفاده کړي. ځکه چې یو ځل بیا فکر کوم چې پاکستان وګه شوی دا په اقتصادي مشکلاتو کې مخامخ ده. نو همدغه ځینې اقدامات باندې لاس پورې کړل چې دنیا ورته توجه وکړي ځکه چې دوی هم خپل غیثیت او پرستیج په بین المللي سطح د لاس ورکړ او دنیا هم په دې باندې پوسو چې څنګه پاکستان همیشه لوبې کړې. دنیا نه پیسې اخیستې په مقابل کې هغه کوم توقعات چې د بین المللي ټولنه هغه نه دی پوره کړی. نو دوی هم کوم خپل غیثیت او پرستیج په بین المللي سطح د لاس ورکړ په همدې فشار باندې غواړي یو ځل بیا لاس راوړي او دنیا دوی ته مراجعه وکړي او دوی به ځینې غوښتنه ولري. نو کېدای شي چې په همدغه فشار راول چې به ملي ټولنه موږ غوښتنه وکړي بیا همدا رقم مسله کم فعلا حیات للی بیا به نو فوج د پاکستان یا اردو د پاکستان به بیا ورته ناسي او بیا به نو خپل غوښتنه لس په جوړ کړی وي چې دغه کومکونو ته موږ ضرورت لرو که دغه کومکونو موږ سره ونه سي بیا نو داسې وضعیت به رامنځته کېږي. نو زه فکر کوم چې که به ملي ټولنه متحد وي که همدارنګه نور خیریه مؤسسات وي او همدارنګه که مثلا د مختلف حکومتونه په دې باندې فشار راوړي شاید یو اندازه دوی په خپل دریځ کې نرمښت وښيي. خو په څنګ کې مطمئنه چې دوی به هم خپل
اندیښنې خپل وړاندیزونه خپل غوښتنې بلري په ملل ټولنه سره او په دې کې په اصلاح داخل د مذاکراتو کې.
البته امریکایي هیئت لومړی هیئت چې اسلام آباد ته تللی و له پاکستان غوښتي و چې د ژمي پر مهال د کډوالو د ایستلو بهیر د پاکستان چورته غیر قانوني کډوال وایي څه باندې ولسلکه دغه یو څه ورو کړي. تر اوسه پورې پاکستان دې ته رسمن څه ځواب نه دی ورکړی، اما عملا چې ورته ګورو د کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو شوی دی. اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې څرنګه کېدای شي چې درې میاشتې وروسته په کابل کې واکمنان د کډوالو د جذب لپاره زمینه برابر کړي؟
فکر نه کوم چې په درې میاشتو کې طالبان وکړای شي چې ماسم دغه لپاره د ټول فرصتونه برابر کړي، ځکه چې په افغانستان کې خو له تقریبا 10,000 شاوخوا خلک اوسم په مللي کومکونو باندې متکی دي او د هغوی کاغه کومکونو ورته ونه رسیږي. په افغانستان کې به په اصلاح وضعیت ډېر لا خراب شي، ځکه چې نه د کار موندلو فرصتونه نشته، سرمایه ګزاریان نشته، ده پروژې نه دي فعاله، او اکثره حتی مثلا د ښځو لرې کول د غیر دولتي مؤسسات څخه د پروژې ته ډېره کمې شوې دي. نو چون او خلکو ته طالبان نشي کولای چې څرنګه باید دغه د کار او د مصرفیت زمینه برابره کړي که په هغه باندې ولس لکه نفر نور اضافه کیږي، دا خو یو لویه ننګونه بي دي د طالبان لپاره. نو زه فکر کوم درې میاشتې خو ډېر کم وخت ده، که دا مثلا په هر صورت یو کال کې دا تنظیم شي نو ډېره به ورته اسانه نه وي، او که په طالبان په دې باندې قادر شي چې د دنیا نه کومکونه وغواړي او سرمایه ګذاري جذب کړي او په خپل دریځونه کې بدلون راوړي، نو زه فکر کوم چې یوه اندازه به دغه ستونزه حل شي. خو په دې کې د دغه ستونزې د مدیریت لپاره د ولس همکاري د ولس حمایت ډېر مهمه ده. خو همدغه وخت چې په دې سخت وخت کې باید چې طالبان واقعا په خپل پالیسیانو کې بدلون راوړي، ولست مراجعه وکي، خصوصي سکتور ته مراجعه وکي، سرمایه ګذاري ته فرصتونه برابر کړي، او د خپل سختريزنه کلاس وخت په فکر کوم چې ولوس په ګډه باندې کولای شي چې د وضعیت یو مثبت جواب یې غیر دغه فکر کوم چې د دې مدیریت کول د دې بحران به خورا مشکل وي.
مننه. تاسو څه فکر کوئ د کچیرته د امریکا د دوم هیئت هم له پاکستان ورته غوښتنه وکړي چې د ژمي پر مهال د افغان کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو کړي، یو څه به د افغانانو لاسونه سپک نشي چې او د واکمنان چې په کابل کې دي هغوی به یو څه تدابیر ورته ونه نیسي؟
شیبر سه فکر کوم چې کابل کې واکمنانو شته د نیولې ګوري زی تدابیر وسو نمونې دروښم چې زخپلال ته ورغله يم. د خالد بن ولید کلی اردو ته دا ټول نظامی غټ اراده جات د ماجرینو په واکه ورکل سیوی چې دی وی نقطې نه بلې نقطې ته انتقال کړی، مثلا د تور خمس خیراوړي لغمان ته، لغمانه کونړ ته، کونړ جلال آباد ته، جلال آباد ته کابل ته. دا یو. دویم، او به ډیر منظم د امارات اردو رسوي. دریم، خصوصي سکتور لکه مثلا مختلف بانکونه او مختلف بنسټونه هم البسا وروړي، هم کمبل وروړي، هم خیمه وروړي دي. سری میاشتې په کافي اندازه خیمه وروړي دي، استفاده ترې کوي، اغلته ان شاء الله تنظیم سیوي دي. څلورم موضوع دی خوراک نړیوال سازمان یا WFP چې مشتاسي ورته ویایو، هغه هم خپل کومکونه هلته ورته رسولي دي او په چټکۍ سره یې توزیع روانه ده. زه فکر کوم چې د مختلفو ولایتونو لکه خوست، پکتیکا، پکتیا دغه ولایتونو قومي مشران هم هلته ورغلي و، هغه کومې ځکه چې شاړې پرتې دي ورته ویلي دي چې مثلا په تورخم کې هوا ډېره ساړه ده، تاسو د لنډ مهاله دپاره خوست ولایت ته را انتقال شي، چلته هوا ګرمه ده، بعد لهغه په خیر سره چې وړي سو به انتقالات خپل اصلي استوګنځي کیږي. د هغه اسلامي میلمه پالنه ده چې حکومت دې د ماجرینو څخه کوي او مختلف روان
تلاش سب
دومه مسله.
بله، مهرباني.
دومه موضوع دا ده چې آیا دا موضوع به آیا سپکه بسی که باندې سي؟ بله، پاکستان زه فکر کوم چې کچیرته د افغانستان اسلامي توپ ته ژوند نیوي او شګه وندي توپ ته ژوند نیوي،
دای باید مجبور وي چې د مهاجرت قانون ته ژمن پاتې شي. که هغه ته ژمن نه پاتې کیږي مختلف فشارونه دي چې په دې باندې راځي، هغه ته مجبور ده چې ژمن پاتې شي. او که ده ته هم پاتې نه شو بیا نو اقتصادي روابط به لکه د بانک جهاني چې ورسره ترنګل شوي دي، لکه د ایم آی ایف چې ورسره ترنګل شوي دي، لکه د بانک انکشاف آسیایي چې ورسره ترنګل شوي دي، بیا که دا نور هم ورسره ترنګل شي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه خپلو کسانو ته چې تنا په پنجاب او په لاهور او په کراچۍ کې پراته دي، هغو ته به هم د مړۍ او د معیشت ژوند برابر نه شي کړای. نو اخیری افشان بدایوی چې نړیوالې په کاروي فکر کوم چې دوی باید د مهاجرینو په اړه باندې مجبوری چې خپل دریځ نرم کړي، او بل اخره هغه څوک چې قانوني اسناد لري هغه پریږدي. هغه افغانان چې هلته سرمایه گذاري کړي هغه د پاره د لا د رشد زمينه مساعده کړي، او دا وس نشلی دونکو اړیکې دي. په دا خاطر هغه افغانانو چې هلته ژوند کړی د مثلا 40 کاله 50 کاله، هغه هلته نسلونه پیدا شوي دي، مثلا د ودونو اړیکې تنظیمې شوي دي سره، او بالاخره د افغانانو سره ودونه شوي، افغانانو هلته امکان لري ودونه کړي وي، داسې په یو میراثي اړیکو باندې دا موارد تبدیل شوی دی. نو د دې جلا کول زه فکر کوم چې دا اسانه او ساده خبره نه ده، نو مجبور ده چې پاکستان د دې مهاجرینو په سیاست کې خپل ډیر نرموالی وشي، او حتی هغه کوم چې ظلم او زیاتای ورسره سوای د دېغو خساره د جبران ورکړي، بیا به هغه پزه په جای سوي وي.
مننه تلارسب اغلی کړوخیل، په هغه وخت کې چې تاسو د پارلمان غړیتوب درلو د جمهوریت په وخت کې، په هغه وخت کې کوم پیاد به پاکستان څو ځله د سیاسي کولې چې د افغانستان د پارلمان غړي اسلام آباد ته لاړ شي، د اسلام آباد د پارلمان غړي کابل ته راشي، په ورته وخت کې د ځوانانو د پارلمان غړي ورغشتل، خبريالان ورغشتل. زما پیاد دي چې له جنو پاکستانیانو سره مو د رادیو لاري چې مرکه کولی، غوی ویل چې حکومتي چارواکي یو غوی ویل چې دغه هدف دا دی چې د دوړو ولسون سره نشتی شي او روابط بهتره شي. لیکن فکر نه کوي دغه د کډوالو د رايستلو په مسله کې له پاکستان سره دغه عکس العمل د عام افغانانو په ځای دی چې عادي پاتې شي ډیر شدید شوی دی، چې خواله رسنیو ته ګور افغانان ډیر سخت عکس العمل ښکاره کوي.
یه خورازو چه پده بنده متاسفانه پا جمهوریت کم دا کارونو شو، و سم فکر کم این وزیر ده کلا هم دا دی خلق و ترمنز دا علی که تینگه نشوله. یو اندازه خود جمهوریت پده که کمکاری کواله ارتازش قیل نه، و فکر کم اسی همیشه حکومتون پا خبر دا دولت بسطه بان ارتباطات ترجیح ورکی با بجایده سی مثلا خلق دوم ریو بلتا سر نزدی سی و دلتا دوم ریو بلتا وابستگیان پیدا که چه دی مسئل نلاس وقت لیا یا دست اقدامات چه حکومتون که یه ولس کواله سی یو خاک سلامل وکی، یو قوی ملاتر وکی، یا ممانعات وکی. په دې کې زه فکر کوم چې په دې وخت حکومتونه دواړه په دې کې پاتې راغلي وو. اگر چې اوس هم په پاکستان کې د مهاجرینو په حمایت باندې پنجاب نیولې تر بلوچستان او تر پښتونخوا پورې د افغان ولس په زور اغېستل، مثلا خلکو غندلې، ممانعات هم کړي، تظاهرات هم کړي، اما دومره هلته د رسنۍ سانسور کېږي یا کنټرولېږي چې د اخبار نه نشر کېږي. نو دغه یوه واقعا یوه نقیصه وه چې حکومتونو به دې باندې حساب ونه کړو او دغه وضعیت بهتري خواته لاړ نه. بل دا چې مثلا تلار صاحب وایي چې مثلا فعلاً انزما په نظر باندې دا وضعیت نشي مدیریت کېدلی، دا خو صرف د موټرو د انتقال د ترانسپورت سهولتونه نه دي چې مثلا افغان او د کوونکي چې راغلي دي بیرته مثلا یا د کمپله په ویشلو باندې مشکل حل شي، یا مثلا په هغه د انګلیسي د دام یوه کومک ده چې دا بالکل زه فکر کوم دا کار چې کړی دی ښه کار کړی، او باید چې وستایل شي او حمایت شي. اما مهم هم دا ده چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیاو برابرول مهمه دي، د مکاتب برابرول، د کلینیکونه برابرول، د کار روزګار، د بوختیا مسله ډیره زیاته مهمه ده. دبلیو ایف پی خو د درې میاشتې مخکې ویل چې موږ 2 میلیونه کسان باید خپل لست نه وباسو، او موږ ځکه چې د نړیوالو مرستې کمې شوي دي. نو چې 2 میلیونه کسان یې پخوا ویستل، اولس لکه نور په هغه باندې اضافه شي، دوی به څه کوي؟
البته د کډوالو لپاره د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده، ویل چې دغه عادي مرستې هم نشو کولی که نور کومکونه راسره ونشي.
کاملا ممدا قوایم چې منګه باید دا مسله ومنو په دې باندې ځان و نه غولو چې ما سم زادفا چې کی فلان چې کی مهم ممدا دا چې دغه وسم سره وخت دی چې په دا بد ورځ کې افغانان بل اخر دی یو والي اتحاد اتفاق دی بل منل په یو بل باندې حساب کول او احساس ته مسولیت دا ډیر مهمه ده خصوصا سوچ په واکې وي و چې طالبان په واکې دا فرصت دا په اسلام دا یو فرصت چې یا مهم قدمونه دي چې باید دی واخلي د ولس باندې غوکی ولس سره خبرې وکي یعنی هر څومره چې د ولس رضایت او حمایت او پلوی طالبان ترلاسه کړي موږ اندازه به دنیا هم وسره مرسته کوي اعتبار به پورته لالسي د اوسنۍ ستونزې مشکلات چې رامنځته شوی دا به مسله به حل شي
بله
ځکه چې لومبه خاطر د نصاب مسله تاسو مطرح کړئ زه وایم چې دا سره هم نصاب د چپ خزه باندې حرام او په الکان باندې حلال دا باید وکړي ته ونه کړی ان که په یو چی په نصاب کې یو شی اضافه کیږي خو هغه تر جوړ شپ کې اضافه دي شنه داسې د ټول مسل بند پاتې دي ځکه چې زه فکر کوم دا دی وخت یې رول دی په همدا رقم ځان به اعتبار کول ام ولس خفه کیږي ام دنیا کې افغانستان اعتبار د لاس ورکی او تاوان دی ولس ورکی په کار ورسکي نو دا رقم مهمه وضعیت چې افغانستان سره مخامخ کیږي دا یو ملي ستونزه ده نو تا نو د طالبان لپاره حل کول ولاوسه چې جمهوریت هم وي ولاس لکه نفر په یو دوه درې او څلور پنځو میاسکه راوتل دغه ټول سنز حل کول او د سہولتونو برابرول هغه وخت کې هم ورته امکانات نه درلود چلته به د حل هازه وضعیت به تر اوس معلومدار وضعیت ډیر خراب دی
دا منم د دې له خاطر چې د خبرونه راغوند کړو بیرته به د امریکایي هیاتانو سفر ته مخ کړو چې اسلام آباد ته روان دي تلار سب بیا هم په دغه حالت کې کې دشته چې امریکایي چارواکو کې پاکستان دا غوښتنه وکړي چې په ټي 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 تحریک طالبان پاکستان باندې باید فشارونه راشي ځکه چې هغه د برخې ډیر شکایتونه کړي دي او هغه بیا هم دا تور پوری کړی دی تازه هم دا تور پوری کړی دی چې دوی د افغانستان لخوري د سما په نوم پاکستاني خبرونې دانن روس غنه کې دا خبره کړې ولا چې د بلوچستان یاغیان هم افغانستان په پاکستان کې حمله کوي او تحریک طالبان پاکستان هم افغانستان په پاکستان کې حمله کوي د وضاحت له خاطر او د سپیناوی له خاطر تاسو په کابل کې یاستي طالبان څه وایي څه کولای شي چې دغه تور لزان لري کوم
چې تور یو سپیناوی غواړي او د سپیناوی په اساس باندې باید اسناد شواهد مدارک باید نړیوالو ته او همدارنګ اسلامي امارت نظام ته باید ورکړل شي چې ترڅو د یو پر بنیاد اجرات وکړي ولې نظام د دې ټټر وهلای شي موږ د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او بل چاته تهدید نه کچیرته دوی ویایي چې دا د موږ لپاره تهدید ده د افغانستان خاوره نو اسناد دی وړاندې
کړی شي یو سند مثلا کله چې په اوله کې طالبان واکمنان شول طالبان حاضر شول چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ روغه جوړه وکړي او په وزیر اکبر خان کې وکړي نو کچیرته یو پاکستاني دا وایي چې تاسو په وزیر اکبر خان کې د تحریک طالبان پاکستان مشان نو تځای ورکول شي او روغه جوړه کول شي نو خو دوی لا تاسو سره
نو فکر کوم چې یو د روغ جوړي خبره ده په افغانستان کې خدا د روغ جوړي او د مرکو د جرګو یو ډیر قوي تاریخ پروت ده او یو د موقف خبره ده په نظامی او سیاسي لحاظ باندې تاسو ګوري کده ډیر غټو قومونو ترمنځ هم دښمنی وی چې دریم غړی راو غړی یغه ته غاړه جدي او راځي ورته خپل خبره د دواړو طرفو څخه اوري قناعت یو که شوشه که قناعت ونه که هغه بدی به ادامه لري نو طالبان هم زه فکر کوم چې خپل د یمګړی توپ وښود او هدف یې دا و چې موږ په منطقه کې په افغانستان کې په پاکستان کې په سیمه کې غواړو چې امن رئیسی سول رئیسی وینه د وینه توې دل ودریږي ټوپک بیا مرمۍ ورڅخه ونوځي کلم تر ایسو مسلک تر ایسو پوهه تر ایسو نو هدف د اسلامي امارات هم همدا و زه فکر کوم چې خو دا چې وس یو بل تعبیر ورڅخه کیږي چې نه تاسو حمایت وي وسلې ورکو یو داسې نور نو د دې لپاره ډیر کره شواهد پکار دي چې هغه شواهد روسه ISI نه دی پټاګه کړی کته تاسو ترې اطلاع رسیدلی وی یا ویډیوګانې درته رسیدلی وی او یا داسې نور شواهد نو کولای شي چې وړاندې دی کړی او نړیوالې ټولنې ته دې شکایت وکړي، تر څو بیا فکر کوم چې اسلامي امارت به حل تام ګرم راځي او هم بخپل د نظام
مننه تلر صاحب. البته تر اوسه پورې چې کوم می خبري پاکستانی لوري کړی دی، مثلا یو ځلې ویلی و چې تر نیمایی زیات ځانمرګ بریدونه چې په تیرو دوو کلونو کې یو کال کې شوي دي د افغانانو کړي دي، او یا مثلا د پاکستان په پوز باندې تیر کال په بنو کې چې کومه حمله شوې وه تیره میاشت، د هغه ادعا سره سم غوی ویل چې دا یو افغان کړی دی، او داسې ځینې ادعا ول. دې لپاره چې دا بحث راغونډ کو او اغلی کړوخیل، د امریکایي هیاتانو دوه سفرونو ته تاسو د وی افغان په صفات باندې چې سیاسي بحثونه کوي او سیاسي تحلیلګر په صفات باندې، خوشبینه یاست او که بدبینه؟
نه، زه فکر کوم چې باید هر څومره چې په مسایلو باندې خبرې وشي وسیل شي او یو د حل لار ورته پیدا شي، دا زه د دې طرفدار یم، مخالف نه یم، ځکه چې هر څومره چې په پاکستان کې وضعیت له کنټرول څخه وځي، که وغواړي که ونه غواړي، دغه منفي اثرات به په افغانستان باندې وي. ګرچې د پاکستان کې خو چې خپله د دوی وضعیت خرابه شي، دا خو ډېر ښه ده، ځکه چې پاکستان دا څلوېښت کاله همدا تلاش وکړه چې څومره افغانستان بې ثباته کړي او څنګه افغانستان ته مشکلات ایجاد کړي. اما فکر کوم چې هر څومره منطقه بې ثباته وي، دا د هیچا په ګټه نه ده. وضعیت خصوصا اقتصادي وضعیت لا خرابېږي، کاروبار ختمېږي، سرمایه ګذاري له بینه ځي، اړیکې ترنګلې کېږي، نو دا به د چا په ګټه نه وي. که امیدوار یم چې مثلا دور یو صادقانه یو د حل لاره پیدا شي، نن داسې یو ځل بیا د پاکستان فوج له دېنه یوه غلطه ګټه واخلي، ځکه چې هغوی خپل بوله سره هم زیاتی کوي، ځکه سره ټول اقتصادي ګټې د د فوج مسئولین ته رسیږي، هغوی خپله ورځ په ورځ مثلا پیسې داره سو، د پاکستان وضعیت ورځ تر بلې خرابه شو. نن چې کوم یو د بې ثباتي حالت رامنځته شوی، ځکه چې دوی خپل ولس سره دوه ګوډې پیسې برخورد کوي، کوم وضعیت چې دوی مثلا په بلوچان راوسته یا کوم وضعیت چې دوی په پښتنو باندې راوسته، هر روز وزیر چې د پارلمان غلی ده، بېچاره مثلا ټوله دوره د وکالت په بندیخانه کې تېره کړه، یا مثلا اوس منظور پښتون پیسه بندیخانه ته چلو، ځکه چې دوی د پښتنو په پیسه لوخیارتیا له آگاهی نه سخته ویر لري. یو دلیل هم چې همدغه د ټي ټي پي شاته چې همدغه خپله د پاکستان فوج، ځکه چې فکر کوي چې پښتون څومره افراطګرایي ته ټېله کې، او لغوی نه دغه پیسه هغه د پښتنو نشنلزم، د پښتنو قوم پرستی، ملت پرستی دا تر واخلي او همیشه د دوی په کنټرول کې وسی کې، او دوی د خپل اهداف خاطر باندې له سرحدات نه بیرون استعمال کړي. اما داسې یو ورځ راغله چې ما خلک بل کنټرول نه وځي، ما افراطیت بیا بیرته د دوی له منځه لویږي او دوی ته یو خپل یو مشکل جوړیږي. نو په دغه لیدنه کتنه کې که بالاخره امریکا په اسلام ډېر د پاکستان د فوج خبرې ونه مني، یو اندازه سیاسي پارټیو ته مخه کې، سیاسي تحلیلګرانو ته یا مشرانو ته مخه کې، زه فکر کوم چې یو معقوله لاره د حل پیدا شي، تر څو پورې دغه وضعیت مدیریت شي او هم افغانستان دې حالت نه وځي، هم د پاکستان وضعیت بهتره شي، تر څو پورې مسایل ته د حل لاره پیدا شي. او که هر څوک بیا هم فقط خپل ګټې په نظر کې ونیسي او د خپل هغه څوک چې پارتنر بیا همکار دغه ګټې په نظر کې ونیسي، نو زه فکر کوم دا وضعیت به بهتري خواته درځي.
اغلی کړوخیل ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. تلار سبله تاسو هم منندویم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له اوریدونکو اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
بنیم پټوري کی سر صاحب پجدای کی تمر سلفی وا غم داستان چا پیر سو زیم په پردیسی کی کتن مستا و نکی عمر ټول را باندې تیر سو سر صاحب پجدای کی مرسل کی وام غم دستار نہ چا پیر سو سیم پر دیسی کی سیم سارا نچا تیر سو زیم پر دیسی